السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورې چې ټاکل شوې د طالبان د حکومت یو شمېر مخالفان نن په مسکو کې غونډه وکړي. د راپورونو له مخې دا غونډه پیل شوې ده. ګډونوالو یې ورته څرګندونې هم کړې. وړاندې بل خپل خبریال سره د غونډې د وروستیو جزئیاتو په اړه خبرې وکړو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفان نن په مسکو کې سره غونډ شي. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ کې په نوم غونډه کې ګډون کوي. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود مسکو ته بللی و. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبرپاڼه کې ویلي احمد مسعود ورسره ملګري پلاوی د روسیې د پارلمان د عدالت ګوند په ملاتړ د یوې عادلې نړۍ انسټیټیوټ له لوري په کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دي. د مقاومت جبهې په خبرپاڼه کې د دې کنفرانس د نورو برخوالو د نومونو یادونه نه ده شوې، خو د دې مقاومت یو بل مشر فضل احمد معنوي بی بی سی ته ویلي چې محمد محقق، فوزیا کوفی، احمد ولی مسعود، محمد ظاهر اغبر او یو شمیر نور کسان به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د مقاومت د ملي جبهې تر څنګ څو نورې جبهې او ډلې هم ځانونه د طالبانو وسلوال او مخالف ډلې ګڼي او کله ناکله د بریدونو ادعاوې هم کوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. کرملین په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو د روسیې او تاجکستان ترمنځ په سوداګري، اقتصادي او کلتوري اړیکو او همداراز د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. روسی رسنیو ویلي چې د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د غو رسنیو د دواړو خواوو د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. تاجکستان هر څه موده وروسته د افغانستان له لوري د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه کوي او په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي. د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې له څلوروي ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي نن سهار د خپل هیواد د رسنیو ته ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوی وه چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. په اسرائیلی رسنیو کې د خبرو شو راپورونو له مخې حماس پر دې سربېره چې د تیر شپې تر ناوخته د اوربان موافقه لاسلیک کړې نه وه او د قطر حکومت ته رسمي ژمنه نه وه ورکړې، د اسرائیلي يرغملو لیست هم نه دی سپارلی. د اسرائیل پوځ د موقت اوربان موافقه چې د قطر په منځګړیتوب شوې د چهارشنبې په سهار لاسلیک کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په غزې تړانګ کې د فلسطینیانو ته د نړیوالې ټولنې د مناسبو او پرله پسې بشري مرستو غوښتنه وکړه. مودی دا غوښتنه پرون د شلو هیوادونو د ډلې په آنلاین غونډه کې یاده کړه. د دې ډلې مشري اوس د هند پر غاړه ده. دوی ویل دا تاییدوي چې د ټولو په نظر تروریزم د نه منلو دی، خو د ملکیانو وژنه هم د غندلې ده. د هند صدر اعظم زیاته کړه د یرغملو د خلاصون د تازه خبرونو هرکلی کوي او هیله لري چې ټول ژر تر ژره خلاص شي. دو امریکایي اکاسانو د افغان ماشومانو داسې تصویر چمتو کړی چې د دوی په وینا $1 میلیون ارزښت لري او غواړي د دې تصویر له درکه ترلاسه شوې پیسې پر جنگ زپولو افغانان ماشومانو ولګوي. ټام سراموس او کین اوسبرن چې لکلون راهیسې په ټکساس ایالات کې په خپل سټډیو کې د اکسونو پر جوړولو کار کوي، دا ځل د افغان ماشومانو یو ځانګړی تصویر جوړ کړی چې په جګړه او کړاو کې ښکیل دي. دوی دواړه څلور کاله پخوا د دې تصویر لپاره افغانستان ته لاړل او د دې تصویر پر جوړولو یې هماغه مهال کار پیل کړ. او د استرالیا د سوداګریز لیگ بیگ باش مسولان وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان سږ کال د دوی په سیالیو کې نشي لوبېدای. که څه هم بیگ باش په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې د راشد خان د نه ګډون د دلیل یادونه نه ده کړې، خو په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې راشد خان ته د ملا درد پیدا شوی او د درملنې لپاره بریتانیا ته تللی دی. راشد خان په تیرو کلونو کې د استرالیا د غوره لیگ په سیالیو کې د ادلاید سترایکر لوبډلې لپاره لوبېدلی او ښه ځلېدلی هم دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم منتلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته وویل د دې ساعت ډېره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او افغان سیاستوالو چې د مسکو په یو ورځني کانفرنس کې ګډون کړی وایي سره له دې چې دوی هڅه کړې د افغانستان مسایل په سوله ایز ډول حل کړي، خو طالبانو هر ډول بین الافغاني خبرې رد کړې دي. د ملي مقاومت په نوم د وسلوال جبهې مشر احمد مسعود په دې کانفرنس کې غوښتنه وکړه نړۍ دې له افغانانو سره د یو مشروع حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې یې خپل حکومت مشروع او افغان ولس ته منلی بللی دی. ورزو خپل خبریال ته همایون هیواد ته چې د مسکو نننۍ غونډه یې تعقیب کړې ده دا مهال سټوډیو ته وصل دی. هیواد صاحب ستړي مشئ، څه د مسکو د نننۍ ورځې د غونډې وروستي جزئیات؟ آیا غونډه پیل شوې؟ ویناوالو ورته خبرې کړي.
مننه لودین صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام. بلې، غونډه پیل شوې او اوس د ډوډۍ وقفه ده. دغه کانفرنس د افغانستان په اړه د طالبانو مخالف تیری ور بلل شوی، د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم جوړ شوی چې غړي د روسي د عدالت ګوند لخوا بلل شوی. د دې کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یو مشروع حکومت رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې او سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د مرستې غوښتنه هم وکړه. تر دې دمه چې کومې خبرې شوې، د کانفرنس ګډونوالو په خپلو ویناوو کې د طالبانو په حکومت نیوکه کړي چې واک انحصار کړی او افغانان یې له خپلو حقونو محروم کړي. د کانفرنس د ګډونوالو له ډلې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وویل هڅې کړي چې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. احمد مسعود همداشان ادعا کړې چې افغانستان په تیرو دوه کلونو کې د یو تیار ناورین خواته تللی، قانون او مشروعیت نه لري او خلک یې له ډیرو حقونو محروم شوي. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي کله افغانستان سره مرسته کوي لومړی دې د یو مشروع حکومت په جوړولو کې وکړي. د دې کانفرنس وی بلې ګډونوالی فوزیه کوفي هم وویل چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښځې له خپلو ډیرو حقونو محرومې کړي او د ښځو مدني او سوله ییز اعتراضونه یې هم ځپلي دي. اغلی کوفي هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د متناقضو سیاستونو پر ځای دې د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. په مسکو کې د جوړ شوي کانفرنس د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو په قطر کې د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خبرګون هم پوښت خو نوموړي په دې اړه تر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د مسکو په کانفرنس کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د دې جبهې بل غړي احمد ولی مسعود، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت شورا غړي محمد محقق، فضل احمد مانوي، شکري بارکزی، فوزي کوفي ترڅنګ ځینو نورو حقوق افغان سیاستوالو ګډون کړی چې د طالبانو مخالفان دي. د مسکو کانفرنس ځینو نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې د یو مشروع حکومت د جوړېدو لپاره په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو همداشان یادونه هم کړی چې طالبان خبرو ته حاضر نشي دوی به خپل وسلوال مقاومت پراخ کړي. په روسیه کې داسې مهال د طالبانو مخالفان راټولېږي چې یاد هیواد تر دې مخکې د مسکو فارمټ په څیر د افغانستان په اړه په جوړو شویو ناستو کې د طالبانو قربتوب هم کړی، لا هم د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالي او په مسکو کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته سپارلی دی.
ډېره مننه همکار مې همایون هیواد، چې په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وسلوالو او سیاسي مخالفانو د غونډې وروستای حال راکو. دا غونډه لا هم روانه ده، د محلې ګډونوال د غرمې د ډوډۍ وقفه لري. دا چې د مسکو د عدالت ګوند چې دغه غونډې رابللې، څه ډول یو ګوند دی؟ دغه ګوند ویل کېږي چې په پارلمان کې هم 40% څوکۍ لري او په مجموع کې یا په ټوله کې مسکو د دې غونډې له لارې څه غواړي ترلاسه کړي. په همدې اړه مې په مسکو کې له افغان خبریال او د مسکو د چارو له شنونکي فاروق فردا سره مرکه کړې ده.
روسیه کې یو سیستم دی، یو هغه اساسي ګوند دی چې د روسیې واحد ګوند په نامه د پوتین په او د پوتین د شاوخوا ملګري په لاس کې دي، او یو بل یو ډول نور حزبونه دي چې په خپله د روسیې د دیموکراسۍ د ښودلو دپاره ځینې ګوندونه جوړ شوي دي او هغوی غواړي د دیموکراسۍ اکټ وکړي د روسیې د دولت او د سیستم په چوکاټ کې. عدالت هم یو له هغو ګوندونو څخه دی چې اکټونه کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګوند چې کومه غونډه جوړه کړې دا د حکومت په مشوره او همغږۍ ترسره